د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د مازدیګر څلور بجې شوې. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد له افغان چارواکو سره په خبرو بوخت دی. طالبانو د اختر په اړه خپل پیغام کې د دوی او امریکا ترمنځ د هوکړې په عملي کېدو ټینګار کړی. په بهرنیو مسایلو کې اوري چې کورونا ویروس کې انسانان زیانمن کړي خو طبیعت ته یې ګټه رسولې. د یو ساته پښتو خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هر کله کوم تخنیکی چاره می رحمت صفای مختوړی. تر هر څه مخکې پام وکړئ خبرونه ته چې فریبا ظاهر چمتو کړی.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سره ټکی. د افغانستان د امیرختیا وزارت وایي په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې په دې هیواد کې د کورونا ویروس نږدې 1590 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د پروان ولایت اعتراض کوونکو د تیرې شپې د بریده قربانیانو مړي کابل ته انتقال کړل او یوه نوې څېړنه ښیي چې په نړۍ کې د کورونا ویروس د خپراوي سره په تیره میاشت کې د نړۍ په سطحه د کاربن ډای اکساید خپرېدل 10% راټیټ شوی. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د امیرختیا وزیر وایي په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې د کورونا ویروس 402 مثبتې پیښې نوې مثبتې پیښې ثبت شوې دي. دغه وزارت یوې اعلامیې په خپرولو سره د فیروز الدین فیروز له قبله لیکلي چې وایي په دې سره په افغانستان کې د کورونا ویروس مثبتې پیښې 8145 ته ورسېدې. په دې کې 910 تنه بیرته روغ شوي دي او 108 تنه له دې ناروغۍ څخه مړه شوي دي. ښاغلی فیروز په دې اړه په نننیو خبرو کې د جګړې لشکې لخوا وغوښتي چې له روغتیایي مرکزونو څخه سیاسي استفاده ونه کړي او په روغتیایي مرکزونو بریدونه ودروي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړی استازی زلمی خلیلزاد نن په کابل کې د یو افغان مشرانو سره د سولې پر لارو چارو خبرې کوي. د افغانستان ولسمشر مانی نن ازادي رادیو ته تایید کړی چې ښاغلی خلیلزاد له قطر څخه افغانستان ته رسیدلی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي وړاندې ویلي و چې خلیلزاد په دې سفر کې چې د دوشنبه په ورځ له دوحې پیل کړ هڅه کوي د بین الافغاني خبرو د پیلېدو لپاره لار هوار کړي. د امریکا متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ د فبروري د 9 لاسلیک شوي تړون له مخې باید دا خبرې د مارچ پر 10 پیل شوې وای. خو د زندانیانو د تبادلې او نورو سیاسي اختلافاتو له کبله دا خبرې تر اوسه ځنډېدلې دي. د پروان ولایت اعتراض کوونکو د تیر شپې د بریټ د قربانیانو مړي کابل ته انتقال کړل. تیر شپه د پروان ولایت په خلازای سیمه کې وسلوالو پر لمنځ کوونکو بریټ کړی چې د سیمه ایزو چارواکو په خبره لستنه ملکیان پکښ وژل شوي او 14 نور ټپیان دي. اعتراض کوونکو د شعارونو په ورکولو سره د امنیت غوښتنه وکړه او له سیمه ایزو چارواکو څخه غواړي چې د تیر شپې د بریټ عاملین ونیسي. دوی دغه راز په ځنګړي ډول له ارګ څخه غواړي چې د پېښه جدي وڅېړي. د پروان سیمه ایز چارواکي وایي شایی دایش وصلوال پا دی پیشه که لاس ولری. خو دا افغانستان دا کورونه یو چار وزارت ویاند تاریق آریان نن ازادی رادیو تو گویل چی دا کار دا طالبانو دی.
یک جنایت بشری است، یک جنایت ضد انسانی است و محکوم است. قطعا طالبان پاسخ جنایت خودا میبینن.
تر اوسه دا دی پیشی مسئولیت رسمن چه نده منالی؟ د 209 شاهین قول اردو وایي چې د جوزجان په اقچی ولسوالۍ کې 15 تنه وسوال طالبان وژل شوي. د دغه قول اردو ویان محمد حنیف رضایی نن وویل چې د طالبان د افغان ځواکونو د تیر شپې په هوایی برید کې وژل شوي. نوموړي زیاته کړه
در نتیجه از این ضربه هوایی 5 تن از ترکستان طالب کشته شدند و قرارگاهشان با تمام محتویات که داخل قرارگاه بودند با خاک یکسان شده.
شغلی رضایی ویل په دې بریدونو کې افغان ځواکونو ته زیان نه دی رسېدلی. طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. زموږ غله ازادي راډیو اوري. یوې نوې څېړنې ښودلې چې په نړۍ کې د کورونا ویروس اوج ته رسېدو سره په تېره میاشت کې د نړۍ په سطحه د کاربن ډای اکساید خپرېدل 10% راټیټ شوی. ساینسپوهانو په دې څېړنه کې چې پرون سه‌شنبه خبره سو ویلي چې قرنطین د کسبو کاربندوالي او په کورونو کې اوسېدو د کاربن ډای اکساید خورېدل کم کړی دي. دا څېړنه د طبیعت اقلیمي بدلون یا نیچر کلایمټ چینج ژورنال کې خپره شوې ده. د دغه راپور لیکوال کورین لی کوویر ویلي چې دا موقت او نی حال کې د پام وړ بدلون لدی کبل رامنځته شوی چې د ترانسپورت کارول د انرژي سکتور او صنعت او سوداګری د کورونا ویروس تخوریدو پر مهال تر ډیره راټیټ شول. د تیر میاشتې په ترڅ کې د نړۍ ډیری لوی اقتصادونه لکه امریکا او یو شمیر اروپایي هیوادونو پر خپل وګړو جدي محدودیتونه ولګول. د امریکا پوز ایران ته خبرداري ورکړی چې د دوی پوزي کشتیو ته د ایرانی بیړۍ یو نږدې کېدل ګواښونکی تعبیر سوی او په وړاندې به یې قانوني دفاعي اقدامات وسي. د امریکا د پوز د سمندري ځواکونو د ګواښ د سې شمې په ورځ وروسته له هغه وسو چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ تېره میاشت خبرداري ورکړ چې د امریکا سمندري ځواکونه به د ایران هغه بیړۍ چې مزاحمت کوي هدف وګرځوي او له منځه به یې یوسي. تېره میاشت په فارس خلیج کې د ایران د سپای پاسداران ځواکونو بیړۍ د امریکا د سمندري ځواکونو د پنځمې قطعې کشتیو ته نږدې سوې او هغوی ته یې تهدید جوړ کړی وو. او د لیبیا لپاره د ملګرو ملتونو سازمان د استازولۍ سرپرست سټیفن ویلیامز له امنیت شورا غوښتي چې په لیبیا کې د جګړې د شکیلو خواوو په ملاتړ او فشار اوړي څو دغه هېواد ته عاجر سرتیري ونهلېږي. هغې پرون امنیت شورا ته وویل چې لیبیا ته د جنګیالیو استول به د دغه هېواد کورنۍ جګړه ډېره اوږده کړي. د خبرونو پای
خبرونه مو له ازادۍ راډیو نه واورېدل.
او ری چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد کابل کې له افغان چارواکو سره په لیدو کتو بوخت دی. د افغان مشرانو تر سیاسي جوړجاړي وروسته دغه سفر په څه معنا کېدای شي؟
د اختر په مبارک ورځو کې اوربند د خلکو غوښتنه ده او خلک د طالبانو څخه د مثبت ځواب تمه لري.
د طالبانو مشر خپل اختریس پیغام کې د اوربند یا اورکم څه نه دی ویلي، خو د سولې وزارت ترې د اوربند غوښتنه کوي، هغه هم کم تر کمه په اختر کې. افغانستان کې د جګړې له دوام سره سره امریکا غواړي چې خپل سرتیري له افغانستان وباسي. د امنیتي چارو کارپوهانی اغیزو ته اندېښمن دي. بهرنۍ مسایلو کې اوري چې د کورونا وبا له کبله لګول شوي بندیزونه طبیعت ته ګټه رسوي او مضر ګازونه کم شوي. دویمه نیمایي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې پروګرام ته ځانګړې شوې. هیله ده تر پایه راسره پاتې شي. په کابل کې د مازدیګر 4 بجې او 2 دقیقې دی. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد کابل کې له چارواکو سره په لیدو کتو بوخت دی. د دغه لیدو کتو جزئیات تر اوسه نه دي په ډاګه شوي. د چارو کارپوهان کابل ته د زلمی خلیلزاد دا ځل راتګ ګټور بولي او وایي چې له دې سره به د سولې هڅې ګړندۍ شي او تمرکز به د بین الافغاني خبرو په ژر پیل وي. په دې اړه نور معلومات د رحمت الله افغان په راپور کې.
د ولسمشر محمد اشرف غنی او عبدالله عبدالله ترمنځ له سیاسي هوکړې درې ورځې وروسته زلمی خلیلزاد کابل ته تللی څو له افغان چارواکو سره وګوري. د افغان حکومت یوې باوري سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی د چهارشنبه په ورځ کابل ته رسیدلی. دغه سرچینه زیاتوي ټاکل شوی چې زلمی خلیلزاد به له افغان لوړپوړو چارواکو سره د افغان سولې په اړوند مسایلو خبرې وکړي. بلخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت درې ورځې وړاندې په یوې اعلامیې کې ویلي وو چې زلمی خلیلزاد به کابل ته د سفر پر مهال له افغان چارواکو سره د بین الافغاني مذاکراتو د ژر پیل په اړه خبرې وکړي. له دې دوه ورځې وړاندې ښاغلي خلیلزاد قطر ته سفر کړی وو، خو دا چې هلته یې له طالب استازو سره کتلي کنه او که یې کتلي بي په کومو مسایلو یې ورسره خبرې کړې، په دې اړه زیات جزئیات نه دي په ډاګه سوي. دا په داس حال کې ده چې زلمی خلیلزاد شاوخوا دیارلس ورځې وړاندې پاکستان، هند او قطر ته هم سفرونه درلودل. د چارو شنونکي کابل ته د زلمی خلیلزاد دا ځل سفر له نورو سفرونو سره متفاوت او ګټور بولي. د سیاسي چارو کارپوه یونس فکر وای د افغان چارواکو ترمنځ اختلافات کم سوي، د سولې ملي مصالحې په نوم د سولې باصلاحیته ادرس رامنځته سوی.
په دې وخت کې سیاسي مشران ورته یو لاس کې د سره ملاقات به یو څه د سر خلاص کی، یو څه به زموږ د مشرانو سر خلاص یا غدا چې امریکایان ژمن دي چې دا سوله راسي بندیان وری لکو طالبان د افغان هیات سره خبرې وکړي. زه فکر کوم آینده انکشاف لپاره دا سفر یو ښه زمینه ده.
دا په داسې حال کې ده چې طالب مشر د کوچني اختر په مناسبت په خپل اختریس پیغام کې ویلي دي چې دوی له امریکا سره لاسلیک کړي توافق ته ژمن دي او له مقابل اړخه هم غواړي چې په خپلو ژمنو کلک ودرېږي.
راځي سوله د افغانستان په یو واقعیت بدل کړو.
د طالبان وای امریکا باید له دوی سره شوی هوکړه عملی کړي. د طالبانو مشر مولا هیبت الله په خپل اخترس پیغام کې ویلي چې دوی د دغه هوکړې عملی کېدو ته ژمن دي او باید امریکا هم خپل ژمنه پوره کړي. د مولا هیبت الله په دې اخترس پیغام کې چې نن خپور شو په افغانستان کې په ملکی مرګ ژوبل هم اندېښنه ښودل شوې، خو افغان حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي او د ملکی مرګ ژوبل عامل طالبان بولي. په دې اړه پام وکړئ د اکرام الله اکرام راپور ته.
د طالبانو مشر له امریکا غواړي چې له دې ډلې سره پر شوي هوکړه او ژمنو کلک ودرېږي. د طالبانو مشر ملا هبت الله خونزاده د کوچنی اختر په مناسبت پخپور کړي پیغام کې ویلي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د هوکړې عملي کول د ټولو اړخونو په ګټه دي. په دې پیغام کې د طالبانو مشر ویلي چې طالبان د یادې توافقنامې عملي کېدو ته ژمن دي او زیاته کړې ده چې مقابل لوری هم باید پر خپلو ژمنو ودرېږي چې په وینا یې دغه حیاتي فرصت ضایع نشي. دغه شانې غوښتنه کړي چې امریکا باید چاته اجازه ورنکړي چې د طالبانو او د دې هیواد ترمنځ شوی هوکړه له ځنډ، خنډ او بالاخره ناکامۍ سره مخ کړي. د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې دا هوکړه لیک په فبروري میاشت کې لاسلیک شو چې لمخې باید په 13 مارچ میاشت کې بین الافغاني خبرې پیل شوي وای، خو د ځینو ستونزو له امله لا هم دغه پروسه نه ده پیل شوې. د ملا هبت الله په دې پیغام کې له امریکا سره د شوي هوکړې په امریکې کېدو ټینګار شوی، خو د سولې، بین الافغاني خبرو او دغه شان د اوربان یادونه پکې نه ده شوې. په دغه پیغام کې د طالبانو مشر له خپلو جنګیالیو غوښتي چې خپل اهداف په جدي توګه تعقیب، لیکي پیاوړي او اداري جوړښت نور هم منظم کړي. په همدې حال کې د سولې په چارو کې د دولت وزارت له طالبانو غواړي چې لږ تر لږه د کوچني اختر په ورځو کې 3 ورځې اوربان اعلان کړي. د دغه وزارت ویاند ناجیه انوري:
اسلامي دونه د مسالمت امیز ژوند د تقویت لپاره یو ښه فرصت دی. لامدې کابل د افغان حکومت ځلې ځلې په دې مبارک ورځو کې له طالبانو سره د اوربند غوښتنه کړې او دوی اوربند ته رابللې. د اختر په مبارک ورځو کې اوربند د خلکو غوښتنه ده او خلک د طالبانو څخه د مثبت ځواب تمه لري.
د طالبانو د مشر دغه اختریس پیغام په 15 ژبو پښتو، دری، عربي، انګلیسي او اردو باندې خپور شوی. په پیغام کې په افغانستان کې د ملکی مرګ ژوبل لپاره هم جدي اندېښنه ښودل شوی. د طالبانو مشر افغان حکومت تورن کړی چې په هوایي حملو او توغندیزو بریدونو کې ملکیان وژني. د ملا هبت الله د دغه لیک په اړه مو د ارګ د نظر اخیستلو هڅه هم وکړه، خو بریالي نه شو. خو د ولسمشر غنی د لومړي مرستیال د دفتر د رسنیو او عامه اړیکو رئیس رضوان مراد طالبان په دې هیواد کې د ملکی مرګ ژوبلي اصلي عاملین یادوي:
څخه خبره ده چې وایي چې د ملکی تلفاتو مخه باید د جګړې ټولې خواوې ونیسي، اما هغه څوک چې د ملکی خلکو وژنه جهاد بولي هغه څنګه دا خبره کوي؟ من وایي کله چې ته ماینګ دی، کله چې ځان وژونکي حملې کوي، کله چې د خلکو له کورونو په افغان امنیتي ځواکونو ډزې کوي، نو د ملکی تلفاتو مستقیم او غیر مستقیم عامل څوک دی؟
د طالبانو مشر په داسې حال کې په افغانستان کې پر ملکی مرګ ژوبل اندېښنه ښودلې چې په دې وروستیو کې په دې هیواد کې د ملکیانو په مرګ ژوبل کې زیاتوالی راغلی. تېره ورځ په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې په یو راپور کې طالبان په 13 اپریل میاشت کې د 200 کسانو او افغان حکومت د 122 ملکی وګړو د مرګ ژوبل مسول بللې دي. په افغانستان کې ملکی تلفات له کلونو راهیسې هغه لانجمنه موضوع ده چې د جګړې ښکې لوري ملامتی پر یو او بل ورچوي. د طالبانو د مشر پخپور شوی اخترس پیغام کې په افغان زندانونو کې د بندیانو وضعیت بد یاد شوی او د نړیوالو بشري ټولنو نه غوښتنه شوی چې ژر تر ژره د بندیانو د خوندیتوب او خلاصون لپاره ګامونه واخلي. د ملا هبت الله خونزاده دغه اخترس پیغام داسې محل خبرېږي چې کوچنی اختر ته یوازې 3 ورځې پاتې او د افغانستان خلک هیله منو چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سیاسي هوکړې لیک تر لاسلیک او د لنډ مهال لپاره تر اورکم وروسته د لومړی اختر به د دغې ډلې لخوا د اوربان زیر واوري. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
و موردل چې د طالبانو مشر ملا هبت الله اخونزاده د کمکی اختر په مناسبت پیغام کې له امریکا سره د موافقه ملاتړ کړی، خو د سولې اوربند یا اورکم یادونه نه ده کړې. اسمت سروان د ملا هبت الله د دې پیغام په اړه د سیاسي چارو له افغان نظر خاوند حکمت حسن سره مرکه کړې او لومړی ورڅخه پوښتنه کړې چې د طالبانو د مشر د دې پیغام او پخوانیو هغو توپیر په څه کې دی.
ملا هبت الله په اخترس پیغام کې د 13 پخوانیو پیغامونو سره یو څه تفاوتونه شته دي. پخوا هم دوی په جګړه او د خلکو په وژلو عامه بنسټونو په نړولو باندې تاکید کړی، دا ظلم دا شیان پکشته. یواز فرق دلته دا دی چې دا ځل دوی په فاتحانه انداز خبرې کړي دي او د فتح او د هغه خبرې کوي، د اسلامي نظام خبرې کوي. مخکې به دوی د اشغال د خاتمې خبرې کولې، اوس چې دوی پوه شول چې اشغال د دوی په نظر اشغال خاتمه مومي، نو اوس د اسلامي نظام خبرې کوي او د اسلامي نظام نه د دوی برداشت همغه د دوی خپل اماراتي کوم سیستم چې وو کوم رژیم چې وو هغه دی. کنی دلته خو په افغانستان کې اوس اسلامي نظام دی، اسلامي جمهوري نظام دی، اساسي قانون اسلامي دی، خو د دوی برداشت له اسلامي نظام څخه همغه خپل اماراتي سیستم دی چې پخوا دوی دلته 15 کاله په خلکو باندې حاکم وو.
حکمت صاحب، د طالبانو د مشر ملا هیبت الله په دې پیغام کې سولې ته کوم تمایل یا د سولې کومه نښه لیدل کیږي؟
ملا هیبت الله په خپل اختریز پیغام کې د سولې په اړه تمایل ډیر کم لیدل کیږي. دوی د پخوا په څیر په جګړه ډیر تاکید کوي، د فتح او بری زیری ورکوي او همدارنګه خپلو جنګیالیو ته سپارښتنه کوي چې لا غښتلي او یو موټی شي. د اماراتي اسلامي نظام د بیا راتګ خبره کوي چې دا ټولې خبرې د سولې پر ځای په جګړه تاکید دی.
ملا هیبت الله اصلا د دې پیغام له لارې څه غواړي چې ووایي؟
اصلاً د ملا هیبت الله د پیغام محتوا د جګړې پر شدت ورکول را سرخی. پخوا به دوی د اشغال تر پایه د جهاد خبره کوله چې اوس یې بدله کړې او د اسلامي حکومت تر راتګه پورې د جهاد او د جګړې خبره کوي. په پیغام کې دا هم ښکاري چې طالبان له داخلي سختو اختلافاتو سره مخ دي، ځکه دی ورته بار بار د یو موټی کېدو او اتحاد او اتفاق خبره کوي. په اعلامیه کې د دې اعلامیه نه دا ښکاري چې هغه پخوانی د افغانانو هغه پخوانی نریټیو او د افغان حکومت هغه نریټیو چې پاکستان نه غواړي دلته یو باثباته نظام رامنځته شي، هغه قوی کوي هغه نریټیو، ځکه چې طالبانو بار بار په جګړه باندې تاکید پاغام په داسې حال کې چې امریکایان سره معاهده شوی او هغوی توافق شوی او هغوی وزي په یو کال کې دننه. دوی چې بیا هم په جګړه ډېر تاکید کوي، د دې مطلب دا دی چې دوی غواړي دغه نظام له منځه یوسي.
خو د سیاسي چارو یو بل شنون کوي خوشحال خلیل د ملا هیبت الله اخندزاده په اختریز پیغام کې ځینې نرمښتونه هم ویني. هغه وایي
کله چې په دې وروستیو کې د ملکي تلفات او جنگ زیات سه او د کابل په یو روغتون باندې برید وسه، همدارنګه په جلال آباد کې په جنازې باندې برید وسه، نو د هغې وروسته ولسمشر د افغانستان ولسمشر خپلو دفاعي ځواکونو ته د تعرض امر وکړ. نو په دغه موده کې چې د طالبانو ډېرې مرکزونه له منځه وړل شول او همدارنګه تلفات ته واوښتله، نو دلته فکر کوم طالبانو مشرتابه سره دا ویره پیدا شوله چې هسې نه چې دا توافق چې امریکا سره کړی ده هغه له خطر سره مخ سي، ځکه په دغه توافق کې طالبانو زخته ډېره ګټه کړې ده، نړیوال سطح باندې یو سټیج پیدا کړی ده، یو ډول په رسمیت پېژندل شوې ډله ده، او که بیرته دغه ډیپلوماسي د ناکامیږي نو مجبور ده چې بیا جنگ ته لاړ سي، او هغه جنگ بیا د جنگي میدان کې دوی چې دغه حد ته بیرته رسیږي نو دا به دوی لپاره ډیر زیات قیمت تمام سي. نو په همدغه وجه ده چې د نورو کلونو په خلاف سږ کال د ملا هیبت الله پیغام کې همدغه څو ټکي مهم دي. اول دا ده چې د سولې ټینګار کړی، توافق په عملي کېدلو ټینګار کړی ده، همدارنګه نرمه ښودلی چې مونږ ښځو ته څه نه وایو او یا مثلا د ښځو حقوق منو یا نور یوازې انحصار د قدرت نه غواړو. دغه ټکي دغه نرمښت زه فکر کوم زیات نه زیات دغه وروستي تعرضي حالت نه دوی نیولی ده.
خوشحال خلیل و چې ویلې طالبان نه غواړي له امریکا سره شوی تړون له لاسه ورکړي، نو ځکه یې سګنای پیغام هم یو څه نرمښت لري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له و د ماښام تر و له ازادي راډیو واوري.
زموږ غږ له آزادۍ رادیو نه اوري. آزادۍ رادیو په ټولو لویو ښارونو کې د اف ام په 3.15 او په ټول افغانستان کې په منځنیو سپو 12.90 خپرونې لري. د نورو سیمو په شان په خوست کې هم خلک کوچني اختر ته په تیاریو بوخت دي او په دې سره په ښار کې ګڼه ګوڼه ډېره شوې ده. د ښار دوکانداران وایي د تیرو کلونو په پرتله سږني اختر کې د دوی سوداوې لږې دي، خو بیا خلک وایي د توکو بیې د پخوا پرتله څو برابره لوړې شوې. نجیب الله انخیل د راپور تفصیل وړاندې کوي.
د کوچنی اختر پر رانګ دی کېدو او د خار د نیمه قرنطین حالت په پای ته رسیدلو سره خوس خار کې یو ځل بیا د خلکو ګڼه ګوڼه زیاته شوه. خو دکانداران وایي چې د نورو کلونو په پرتله په دې کوچنی اختر کې د دوی سوداوي سم نیمایي راکمې شوې دي. دوی زیاتوي د خار په نیمه وروسته په پوره قرنطین کېدو سره د خلکو کاروبارونه ټکنی او زیانمن شول، او دا حالت د دې لامل شو چې اوس مهال ډیری خلک د اختر زوتوکو د رانیولو مادي وس نه لري. د خوس خار دو دکانداران شاهد الله او محمد خان آزادۍ رادیو ته وایي
د نورو کالونو په نسبت باندې په سودا کې ډېر فرق راغلی دی، ځکه چې یو خصوص کې افغانۍ ترویج سره د خلکو اذهان لږ یو بل پته تللي، ځکه اجناس خپل قیمت ورته ښکاري. دویم دغه د قرنطین او د کورونا مسله ده چې بازار کې ډېر تغییر راوستلی دی. چا سره پیسې نشته، یو شی چې کله چا اخلي یا څوک یو شی اخلي نو هغه د پیسې په معامله کې ډېر چیړ کوي.
تیر کال په پرتله سږ کال د کورونا د جدي وایروس له امله سودو کې ډېر فرق راغلی دی. موږ به چې نېرو کولې 1,00,000 شپږ نیم لکه سودو کړه، د تیر په پرتله نن سبو 1,50,000 درې نیم لکه سودو کېږي.
د خصوصي دن کې بیا وایي حکومت په نرخونو کنټرول نه لري او له کبله د توکو بیې لوړې شوې دي. دوی زیاتوي خلک اړ دي چې کورنوي ته د خپل وس مطابق د اختر توکي راوونیسي. د خوست دوه تنو اوسیدونکو سید عمر عادل او محبت الله شرزوی وویل
استونز خلکو ته چې اجازه ده هغه د نرخونو د نه کنټرول خبره ده چې تر ډیره خلک لسون صلی الله سو گریوان کړی دي، اما خلک بیا هم په زیاته په پیمانه په زیاته کچه باندې راضي په خار کې او د اختر لپاره آمادګیان لري. یو لغت کې مونږه مثال وشت
دلته کوشنی اختر تر غرام چې لکه وسکټ ځان دا وعلم بوتونه واخلم غلا
د خوز دکانداران بیا دا نه مانی چې د غیر خوراکي توکو په بایو کې دی د تیر کال په پرتله ډیر توپیر راغلی وي. د خوز خار یو بل دکاندار محمد داود زدران وایي
په کول وسخر چې دی هغه پرسا کلچکی مرټ و یغه نه به په نمایي رټ متخړای دی چې په 2000 کوتل 115 افغانۍ و مو په 2000 کې توانی و ویل چې رټ به ته نمایي کې خلک افغانۍ ته وړي.
بل ډول ته په ورستۍ ورځو کې خوز کې چې د کورونا وایرس مثبت پیښې پکې وښتو تر رسیدلی درې کسان پکې وفات شوي او شل نورې مشکوکې پیښې لري. روغتیایي کارکوونکي په خار کې د خلکو ګڼه ګوڼې او بې پرواهۍ ته په اندېښنه کې دي. وایي ممکن په دې ولایت کې پر کورونا وایرس د اخته کسانو شمېر تر اټکل ډیر لوړ شي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
سره له دې چې د کورونا ویروس د خپرېدو له کبله لکونه انسانان مړه شول او میلیونونه نور ناروغ، خو طبیعت ګټه کړې ده. د کورونا ویروس د خپرېدو په موده کې انسانانو له موټرو، الوتکو او نورو هغو وسایلو لږ کار اخیستی چې مضر ګازونه جوړوي. د دې موضوع تفصیل عصمت ساروان اوروي.
د طبیعت د اقلیمي بدلونونو خپرونې ساینس جورنال په یوه راپور کې ویلي چې د کورونا وایرس له خپرېدو او د خلکو په تګ راتګ له بندیز وروسته په نړۍ کې مضر یا ګلتوني ګازونه د پام وړ کم شوي دي. د ګارډین ورځپاڼې د راپور له مخې د روانې مې میاشتې په لومړیو کې د ګلتوني ګازونو تولید د تیر کال د ورته مودې په پرتله په 10% لږ شوی دی. ګلتونی ګازونه چې اصلي علت یې د مځکې تودېدا بلل کېږي د بریتانیا او استرالیا په شان هېوادونو کې لا ډېر کم شوي دي. راپور وایي چې د بریتانیا او استرالیا په شمول په ځینو هېوادونو کې د ګلتونی ګازونو خپرېدا په 15% پورې کمه شوې ده. د کورونا وایرس په خاطر بندیزونه په ځینو هېوادونو کې نرم شوي او له دې کبله یو وار بیا مضر ګازونه ډېر شوي دي. خو په وروستیو ورځو کې چې ګڼو اروپایي هېوادونو بندیزونه نرم کړي، لا هم د تیر کال د ورته وخت په پرتلې ګلتوني ګازونه په 10% لږ خپرېږي. دا راپور وایي د ګلتوني ګازونو په خپرېدا کې کموالی موقتی دی، خو له دې سره سره به سږ کال په مجموع کې د تیر کال په پرتله په 10% لږ وي. د انرژي نړیوالې ادارې هم اټکل کړی و چې سږ کال به د ګلتوني ګازونو د خپرېدا اندازه په سلو کې اته یعنی د 2,600,000,000 تنه معادل کموي، خو په عین حال کې خبرداری ورکړی چې د ګلتوني ګازونو اندازه به له کرونا وروسته موده کې تر هغه څه زیاته شي چې تر کرونا وړاندې موده کې وه، مګر دا چې د پاکې انرژۍ پر تولید زیاته پانګونه وشي. له پاکې انرژۍ څخه منظور د لمر او باد انرژي ده. د احصایو له مخې تر ټولو ډېر ګلتوني ګازونه په هوایي ترانسپورت پورې تړاو لري چې د ټولو مضرو ګازونو په سلو کې 80% ته رسیږي. مزکنه ترانسپورت په سلو کې 80% ګلتوني ګازونه تولیدوي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
کورونا ویروس هغه مهال سرایت کوي چې په دې ویروس اخته کس تاسو ته نږدې وټوخیږي، وپړنجیږي یا وژخیږي، نو له هر چا سره لږ تر لږه یو متر فاصله وساتئ.
اوس هم د چاپیریال اړوند یوه بله موضوع، خو دا ځل کورنۍ موضوع ده. د کندز چارواکي وایي طالبانو د کندز خان آباد د لوی لارې ترمنځ لسګونه ونې پرې کړې دي. د کندز چاپیریال ساتنې ادارې د طالبانو دا کار غندلی او ویلي دي چې چاپیریال ته یې زیان اړولی. اجمل آریان او په دې اړه دا معلومات.
د کندز ولایت یو شمیر اوسیدونکي وایي چې وسلوالو طالبانو د کندز خان آباد د لوی لارې په اوږدو کې شنې ونې وخلی دي او لا هم دغه بهیر دوام لري. د کندز ښار اړوند د لودینو د سیمې اوسیدونکي عین الله په دې اړه وویل،
طالبانو په کندز کې د کندز او تخار د لوی لارې سړک ته دواړو غاړو ونې چې ډېره پخوا دلته موجودې وې وهلې دي، چې په دې سره د سیمې ښکلا له منځه وړې ده او دولت چې د عامه ملکیتونو د ساتنې مسؤلیت په غاړه لري هغو هم هېڅ توجه نه ده کړې.
د خلکو په وینا طالبانو تر اوسه پورې هغه سلګونه ونې وخلې دي چې تر 50 کاله پورې عمر درلود. دغه لوی لاره په شنو ونو پوښل شوې وه، خو اوس مهال په سوزون کې دښتې بدله شوې ده. د کندز د خان آباد ولسوالۍ اوسیدونکي مسافر خان په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
دو طرف درخت های بسیار قدیمی و درخت های بلند بلند و سرسبز بود، ایره طالبا آمدن و
طالبانو د کندز خان آباد د لوی لارې په اوږدو کې د سړک دواړو خواو ته ونې وخلې دي او په دې کار سره د سړک ښکلا له منځه تللې ده، خو دولت هم تر اوسه پورې په دې اړه کوم اقدام نه دی کړی.
ضرر کده برای مردم محیط زیست.
په ورته وخت کې د کندز د چاپیریال ساتنې ادارې چارواکي د طالبانو دغه کار د چاپیریال ساتنې د قانون خلاف عمل بولي. د نوموړي ادارې رئیس حشمت الله جلیل په دې اړه وویل،
مخالفین حکومت مسئله افغانستان در شهرهای کندز خان آباد درختان کهنسال و چندین ساله.
طالبانو د دغې لارې په اوږدو کې د ملرغي، لودین، باغمیری، کټخیل او د جرګزر په سیمو کې د سړک دواړو خواو ته شنې ونې وخلې دي او چاپیریال ته کلکه ضربه رسولې ده. خو زبی الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کوي وایي چې دوی د کندز برېښنا ریاست د وړاندیز پر اساس یوازې هغه لویې ونې وخلې دي چې د برېښنا له مزو سره په ټکر کې وې. خو د کندز حوزوي برېښنا ادارې رئیس حاجی محمد محمد بیا د طالبانو دغه اداره دوي،
کوم کارمند دلته تللی ده، نه مونږ کوم هماهنګي کړی ده او نه زمونږ کوم کرنو وسایل تللي دي. اصلا د دې ونو د وهلو دپاره مونږ اصلا معیار نه درلود. مونږ باغ دوامدار شکل سره هغه مسیر کې فعال ده، هلته نوی سرکټ مونږ نه جوړو، نه کوم پریشانی و نه کوم کار لرو. هغه ونې چې هلته 10 کاله 40 کاله د هغه عمر و، په خاطر د تحفظ محیط زیست او د سړک ښکلوالي دپاره هلته کېنول شوي، غرب شوي دي، دا دوی وهلي دي.
د نوموړي ولایت سیمه ییز چارواکي د طالبانو دغه اقدام غندي او هغه یو ظالمانه اقدام بولی. د کندز دی ولی وان اسمت الله مرادی په دې اړه وویل،
دا ونې د سرسبزۍ او د محیط لپاره ډېرې ګټورې وي چې دا طالب وسلوالو په جنایت لاس پورې کړی او ولایتي ادارې لخوا مسؤلینو ته وظیفه ورکړل شوې ده چې امنیتي مسؤلینو ته وظیفه ورکړل شوې تر څو په هغه ساحاتو کې عاجله توګه عملیات وکړي، دغه مخنیوی وکړي.
د کندز خان آباد د لوی لارې په اوږدو کې وسلوال طالبان فعال حضور لري. تر اوسه پورې روښانه نه ده چې څه وخت د دې لارې په اوږدو کې عملیات پیلېږي، خو د طالبانو دغه اقدام د خلکو له جدي غبرګونونو سره مخ شوی دی. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
د ازادي راډیو له ملیونی فیسبوک پاڼې سره یو ځای شئ او تر نورو مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadiradio.
څلور نیمه بجې شوې. فریبا ظاهر راغلی چې تاسو ته لاند خبرونه وایي.
د افغانستان د امیر روغتیا وزیر وایي په تیرو 24 ساعتونو کې په دې هیواد کې د کرونا ویروس 402 نوي مثبتې پیښې ثبت شوې دي. دغه وزارت د یوې اعلامیې په خپرولو سره د فیروز الدین فیروز لقب له لیکلي چې په دې سره په افغانستان کې د کرونا ویروس مثبتې پیښې 8115 ته ورسېده. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد نن په کابل کې د یو افغان مشرانو سره د سولې پر لارو چارو خبرې کوي. د افغانستان ولسمشري مانی نن ازادي رادیو ته تایید کړی چې ښاغلی خلیلزاد له قطر څخه افغانستان ته ورسید. د پروان ولایت اعتراض کوونکو د تیر شپې د برید د قربانیانو مړي کابل ته انتقال کړل. تیر شپه د پروان ولایت په خلازایی سیمه کې وسلوالو پر لمونځ کوونکو برید کړی چې د سیمه ییزو چارواکو په خبره لس تنه ملکیانې وژلي او 14 نورې ټپیان کړي دي. د پروان د چارواکو په خبره چې ښایي داعش وسلوال په دې پېښه کې لاس ولري، خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي دا د طالبانو کار دی، خو تر اوسه رسمن د دې پېښې مسؤلیت چا نه دی اخیستی. د 209 شاهین قل اردو وایي چې د جوزجان په اقچی ولسوالۍ کې 15 تنه وسلوال طالبان وژل شوي دي. د دغه قل اردو ویاند محمد حنیف رضایی نن وویل چې دغه طالبان د افغان ځواکونو د تېرې شپې په هوایي برید کې وژل شوي دي. طالبانو په دې اړه تبصره نه ده کړې. او یوې نوې څېړنې ښودلې چې په نړۍ کې د کرونا ویروس اوج ته رسېدو سره په تېره میاشت کې د نړۍ په سطحه د کاربن دای اکساید خپرېدل 10% راټیټ شوی.
اوس هم مخکې لیدې چې اونیزو پروګرامونو ته وار ورکو یو بل راپور راخلو. افغان حکومت د ګرځبندیز لامل کېدو سره په ګڼ شمېر ولایتونو کې بېوزله کسانو ته د وچې ډوډۍ د ورکولو پروګرام پیل کړی، خو په کونړ کې ځایي اوسیدونکي انتقاد کوي چې د دغه وچې ډوډۍ په ورکړه کې دولتي چارواکي فساد کوي. دا چې څنګه د روح‌الله انوري راپور ته پام وکړي.
په افغانستان کې د کرونا وایرس د مخنیوي په خاطر د هیواد پاکسرو لوی ښارونو کې قرنطین اعلان شو چې ورسره زیات کسان بیروزګار شول. د غریب او بیوسو خلکو د لاسنیوي لپاره ولسمشر په لوی ښارونو کې د وچ ډوډۍ د ویش امر ورکړ چې د خلکو په خبره په ډیرو ځایونو کې پکې مالدارو کسانو نمونه لیکلي دي. خلکو یې غریبانو ته د ډوډۍ نه ورکړې ترڅنګ اوس ډوډۍ په خوونکو ته د وړو په قرارداد کې هم فساد موجود دی. د اسد آباد اوسیدونکي صدیق الله وایي
ټول بازار کې مشمول چې 200 روپۍ قرارداد شوی دی، او عامرو بازار کې راغتل 100 روپۍ او 150 روپۍ خرڅېږي. اوس عامرو ریټ بازار کې دی او ټول عوام ته په دغه 200 روپۍ قرارداد شوی دی او د وچ ډوډۍ لپاره خبره.
هټیوال وای اوس مهال په بازار کې دالا تاجکی وړو د 25 کیلوي بوره قیمت تر 1340 افغانیو دی، خو حکومتي کمیسونی قرارداد په 2100 افغانیو تر سره کړی دی. دو تنه هټیوال وای
حجی ګور حبیب جان دلته د وړو خوراک پر شی دکان دی په بازار کې عام له کورونو وړو په 1340 روپۍ په 1330 روپۍ دی. دا چې قرارداد په 2100 روپۍ کې په دې کې
غریب سړی لبم خلک ظلم شو چې دا یو غلط تعداد
په کونړ کې چارواکي وایي چې د شوی قرارداد په نرخ کې توپیر شته، خو دوی د اصلاح کولو هڅې کوي. مرستیال والی ډاکټر ګل محمد بیدار د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
په اول هفته کې نو 2100 روپۍ خو هغه اعلی بهترین اوړه قرارداد شوی دی. زه مطمئن یم چې داسې به نه وي لکه بازار کې
په
هر صورت باندې دا خو یو څه اندازه د دوی پیسې ماته لیږي. د سجمې ډېرې پیسې ورته پکار دي، مدیریت ورته پکار دی، دفتر ورته پکار دی. دا کمیټه چې د ولایت لخوا ټاکل شوې ده لزومدید دی دغه کمیټې دی راتلونکي کې کېدای شي لدې ارزانه شي.
په کونړ کې په داسې حال کې خلک د وچې ډوډۍ د ویش او هغه ته د وړو اخستلو په قرارداد نیوکه کوي چې له دوه اونیو زیات وخت کېږي چې دغه ویش پیل شوی، خو لا تر اوسه هم د وړو قرارداد په 2100 افغانیو دوام لري.
وسام یو شمیر پیغامونه چې د اتسواتل شمیرې لالارې مخترا رسیدلی دی. عبدالعزیز غالب لیکلی ویل مولوی هبت الله نه مننه کوو چې په خپل پیغام کې د ملکیانو د مرشوبې د مخنیوي خبره کړې. خپلواک صافي د لغمان لالي شنګ نه لیکلی وایي دغلته تیره ورځ د یوه هوان مرمۍ له امله د یوې کورنۍ دوه تنه ووژل شول. یو بل اوریدونکي ملا ادریس لګرش کړي کلي وایي طالبانو ویلي چې د کوکنارو کښت به بندوي خو اوس مساکلا کې د تریاکو کښت روان دی. د ویلي ازادي راډیو د یو بحث کې طالبان راولي چې پوښتنه ترې وکړي چې ولې نشه یي توکو ته اجازه ورکوي. عبدالباسط له خوست لیکلي وایي دلته خلک ټولنیز واټن نه مراعتوي او ښار کې ګڼه ګوڼه ډېره ده. اوس هم راځو اونیزو پروګرامونو ته. بشري حقونو او ژوند په شیبو کې
اساسی او بشری حقوقو د خبرونه درنو اوریدونکو سلام نه میومنی. د خبرونه چې زه همین هوا دی وړاندې کوم پکې د برابرۍ یا مساوات په اصل پکې خبرې کوو. د خبرونه ملمه مهم د افغانستان د بشری حقوقو د خپلواک کمیسون د سیړنې ورزونې د برخې همغږي کوونکې خاغلی نقیب الله بشری دی. بشری سپ تاسو ته خراغراس وایو که په پیل کې راته وای چې د برابرۍ یا مساوات اصل یعنی څه؟
تاسو ته او ستاسو اوریدونکو ته سلامونه او نیک هیله وړاندې کوم. هیله لرم چې صحت ولرئ. زموږ کې د دې نه چې برابرۍ اصل ته راشم غواړم چې د بشري حقوقو په مفهوم باندې ولنډه او ځغلنده خبرې وکوم. د بشري حقوقو مفهوم یو تاریخي او ډېر اوږده ریښه په تمدنونو او فرهنګونو کې لري. په افغانستان کې هم د نوي سیاسي نظام پر راتګ سره د بشري حقوقو په مفهوم پاک باندې ډېر جدي او کوټلي ګامونه پورته شول چې بیلګې موږ د اساسي قانون کې دوهم فصل ته کېدی چې موږ اشاره وکړو چې په هغه کې د بشري حقوقو ته روښانه اشاره شوې ده. ورته په تیره یو نیمه لسیزه کې په دې برخه کې د پام وړ ګامونه او کوټلي ګامونه اخیستل شوي دي چې لومړی هغه کېدی چې موږ د بشري حقوقو زده کړې پاک له باندې لومړی او بنسټیز ګامونه یعنی د بشري حقوقو زده کړه موږ لومړني او بنسټیز ګامونه ورته وایو. د تاسو پوښتنې په ځواب کې زه باید وایم چې برابري په اصل کې په دې معنا ده چې ټول انسانان پرته د هر ډول توپیر چې هغه که نژادي دی که هغه ژبنی دی که هغه رنګ دی که هغه قومي وي که هغه جنسي دی که هر توپیر وي پرته د هغې نه ټول انسانان برابر او مساوي حقوق لري په ټولنه کې. چې د پیدایښت د انسان نه انسان ته دغه حقوق ورکړل شوي دي چې هم الله تعالی ورکړي دي ورته او دا هغه طبیعي حقوق دي چې انسان د خپل پیدایښت نه دغه حقوق کسبي یا نیسي اخلي. ټول انسانان د دغه خپلو حقونو په وړاندې برابر او مساوي حقوق لري. چې دغه د بشري حقوقو اصل یا د برابرۍ اصل چې دی دغه کېدی چې موږ په کومو مواردو کې باید په نظر کې ونیسو او دا باید په نظر کې ونیسي خاصتا دولتونه. د قانون په وړاندې د برابرۍ حق دی چې دې ته دولت باید متوجه وسیږي او ټول انسانان په دې اکټه باندې برابر حق لري د قانون په وړاندې. یعنی هر بشر هر انسان کوي شي چې هر مرجع ته پرته د کوم توپیر نه هغه ته مراجعه وکي او اړوند ادارې د غوی ته د انسان په سترګو وګوري د غوی आवाज واوري د غوی غږ واوري د غوی مشکل ته رسیدګي وکي پرته د دې نه چې دا په نظر کې ونیشي چې ته څوک یې ته خزه یې ته نری.
په کومو ملي او نړیوالو اسنادو کې د برابرۍ یا د مساوات په اصل ټینګار شوی او په دې اړه خبرې شوی؟
په دې اکله باندې مې چې هم په د بشري حقوقو په نړیواله اعلامیه کې دې ته په زغرد اشاره شوی دی چې ټول انسانان آزاد دنیا ته راغلي دي برابر حقوق لري. هم زموږ په قوانینو کې په اساسي قانون کې زموږ دې مسلې ته راغنده اشاره شوی دی چې نر دې که ښځه دوی برابر او مساوي حقوق لري د قول لري د قانون په وړاندې. او هم چنان په مدني او سیاسي میثاقونه کنوانسیونونه کې د دې ته اشاره شوې ده چې نر او ښځه پرته له دې نه چې د غوی سره تبعیض وشي غوی سره توپیری برخورد وشي دوی د یو د بل په وړاندې مساوي حقوق لري.
سره لچ په قوانینو کې دا خبره شوې ده چې انسانان ټول مساوي حقونه لري او سره برابر دي. خوای په افغانستان کې هم همداسې دي. وس
زمونږ اساسي قانون او نور نافذه او قانونونه کې دغه موضوع په راغلي دي چې نر او خزه خصوصا دوشتمه ماده از منګه د اساسي قانون په صراحت سره د لیکلي شخ نر او خزه مساوی او برابر حق د افغانستان ټول اتباع برابر حقونه لري
خو په عمل کې برابر عمل کې برابر حق لري
دا چې په قانون کې دا مسله راغلې ده چې دوی برابر حقونه لري د قانون په وړاندې اما نن سبا موږ په ټولنه کې نو سره د دې چې ډیر کوخونه په دې حق لاندې شوی دی چې دا ذهنیت باید زمونږ ټوله د با پیدا کی چې خزه د نارینه په مقابل کې یعنی د برابر حقوق ورته ورکړي شي اما دا چې زمونږ په وطن کې نامنی دی دا چې زمونږ په وطن کې انانوی او سنتی رواجونه په پټولنه کې حاکم دي دا مسائل په پټولنه کې حاکم دو نو په دې روزایونه کې زمونږ په وطن کې دغه برابرۍ حق خصو ته په هغه شانت چې قانون ویل دي هغه شانت چې د بشری حقوقو جهانی اعلامیه ویل دي هغه شانت چې د مدني او سیاسي کنوانسیون دوی ته دې ته اشاره کړی دا د خصو او نارینه ته برابر حقوق په نظر کې نیول دي او انسان مکلف کړی دی په دې باندې مکلف ګرځول چې باید هغه ته خپل حقوق اصل شانته چې د غوی طبيعي او انساني حق دی ورته ورکی ولی دلته توپیری او تبيزي چلند ورسره کیږي خزو ته په ټولنه کې زمونږه هغه حقوق چې باید ورته ورک شي هغه ورته نه ورکو کیږي په ډیرې ځایونه کې
په یو ټولنه کې څنګه د برابرۍ اصل تضمین کیدلای شي
د برابرۍ اصل په ټولنه کې په اصل په قوانینو کې به دا مسله باید مطرح شي د برابرۍ اصل په قوانینو کې پیټینګار وشي او هغه اداره چې قانون تطبیقي هغه ادارات قانون به اساس چې غوښتنه کوي قانون هغه سه به تطبیقي مثلا یو څوک مراجعه کوي هغه کسان چې معلولیت لرونکي کسان دي دوی یو ادارې ته مراجعه کوي د خپل ځان ته د کار موندلو په اکل باندې ځکه هغه تعداد د پرنسپل چې دا معلولیت لرونکي خلک معلولیت لري ولې ناتوان نه دي توانایي لري چې دوی یو کار وکولی شي د میشاته کینې د روغ انسانانو په شانتي دوی خپل کارونه مخته ورسي اما د غسر تبيزي چلن کیږي برابر چلن مساوي چلن سره نه کیږي د حق معلولیت لرونکي شخص وګړي سره چې دی روغ انسان سره کیږي حالان چې اغه دا توانایي لري په نني شرایطو کې چې دی روغ انسان په شانتي دوی دغه وکي دغه کارونه کوي نه یاد اسوي مچ هغه پروژه چې په ټولنه کې تطبیق کیږي قوانین باید داسې عیار شي چې ټول وګړو ته چې په هر ولایت کې زمونږه وسیږي د غوی ته پروژې برابر او مساوي ورته ورکړل شي په هغه کې باید توپیر ونی وي فرق باید ونه لري تبعیض ورسره ونه شي یعنی دا غو مسله چې په قانون کې باید راشي او هغه حالت عملی شي په غټولنه کې کچېری غواړو چې په شمال کې زمونږ مکتبونه جوړ شي ضرورت دی ورته همداسې دغه مکتبونه او تعلیم او تربیت چې یو بشري حق دی دا باید په جنوب کې هم زمونږ دغه مکتبونه فعال شي دولت مکلف دی چې دا جوړ کړي وزارت معرف مکلف دی چې دا جوړ کړي همدې شکل سره کچېری وزارت یو انکشاف دیهات زمونږ تاسو غواړي چې په مشرقي کې یو پروژه تطبیق کړي دغه پروژه د بیت غرب کې هم تطبیق کې په عین شانته دغه مسله چې په قوانینو کې باید راغلي وي قوانین به تبيزي جوړ نه وي برابر جوړي او قوانین ته باید برابر او مساوي لاسرسي ټول اتباد دي وطن ولري
البته کله چې د مساوات یا برابرۍ خبره کیږي نو ډېر کله د خزو د نارینه او بحث را منځته کی چې مثال خزو ته حق نه دی ورکړل شوی خو په نورو کټګوریو کې هم موږ ډېر داسې وګړي لرو چې هغه خپل حق نه ورکول کی مثلا ماشومان دي مثلا تاسو یاد کړل معلولین دي مثلا په نورو کورنۍ کې د مختلفو کټګوري خلک وي چې د برابرۍ اصل بیا الته نه ملي کې ګلته نه وي نو څنګه کېدلی شي چې په کورنۍ کې مثال ماشوم سره له مشر سره له کشر سره له هاري وسره داسې یو چلن وشي چې په هغه کې نابرابري نه وي
قوانینو کې دا مسایل به ټول راشي قوانین باید برابر اوسيږي په کورنۍ کې هم باید دا چې په قانونونو کې دغه مسایل راغلي چې هر څوک برابر حق لري ماشوم حق لري نارینه ماشوم چې مکتب ته لاړ شي کورنۍ مکلف دي چې جلکی چې هغه هم د کورنۍ اولاد دی هغه هم په دې کورنۍ کې د حق لري چې دا باید مکتب ته لاسرسي پیدا کړي اما چې بدبختانه زمونږ په ډیرو باندو په کلو کې په لری پرتو سیمو کې دغه اصل نه مراعات کیږي خپل نارینه اولاد تشویقی درس ویلو ته، تعلیم ته لاسرسی ته، مکتب ته لاسرسی ته، پوهاوی ته، دوی ته تشویقی ډیر زیات طریقې به وي، ډیر هڅوي ورته. اما د جلکی په مقابل کې بیا دغه مشکل چې دی په خپل حالت کې برابر پات کیږي، یعنی هغه غواړي چې ته جلکی ته مثلا څنګه کیږي، څنګه نه کیږي، ستاسترګي چیرې کیږي، ستادا کیږي، ستاغه کیږي، هغه ته دغه زمینه نه برابرې وي چې د خپل نارینه ماشوم په شکل سره هغه هم تعلیم او تربیت ته لاسرسی پیدا کړي. دلته بیا په کار دی هغه کورنۍ هغه غړي چې لاقل تعلیم یافته دي، پوه دي د په دې باندې چې نر او ښځې برابر حق لري. نر او ښځې که هغه ماشوم دی که هغه هر څوک دی، هغوی برابر حقوق لري. دغه خپله کورنۍ دې ته وهڅوي، ورسره کار وکړي، پوهاوی ورته ورکړي، ذهن یې روښانه کړي، هغو او دې ته وهڅوي چې نه، دغه کار چې موږ تاسو کوو چې د ماشوم په هکله باندې کوو، یا دغه فکر چې د ماشوم په هکله باندې لرو او د ماشوم د راتلونکي دپاره لرو، موږ باید دا هم زموږ او تاسو اولاد دی چې دا جلکې هم باید موږ ولګو چې خپل تعلیم و تربیه مخبوزی، تعلیم و تربیه ته لاسرسی پیدا کړي، چې دغې نه به ډاکټر جوړیږي، دغې نه به انجینر جوړیږي لکه نارینه چې جوړیږي، دغې نه به یو حقوقدان جوړیږي، دغې نه به یو قاضي جوړیږي، دغې نه به یو بل څوک جوړیږي. نو دا د دې بشري او انساني حق دی. دا نه تنها چې زه ته ورته ورکو، بلکې دا حق د ابتدا د پیدایښ نه دا حق دا لري، او دا حق الله تعالی ورته ورکړی دی چې موږ او تاسو په دې مکلف شو چې باید دا حق ورته ورکو، او د نارینه او د ښځې سمزه دا توپیر ونه کړو. ته نارینه یو دا زنانه دی، بس دا د تعلیم و تربیت د لاسرسی حق نه لري.
ډیره زیاته مننه.
من نستا سنم
درنو اوریدونکو، دا ود دیونه خبرونه تر بلې ونې ښه وخت ولري. علامه مل
ازادي رادیو ډاٹ کام راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې دې واچو شیروا باندې برابر کړه. شیروا کې به مړې خوړه واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زنه خاله نو قریبه دې کوم
ارغه اس بې تکړه اس بې تب په دې باندې سپریږي سهار سهار به په دې باندې منډي وي په ډیرو ځایو کې.
جوړونکی فرشته مرسل. درنو دوستانو سلامونه مې ومنې. د بادام باغ په تاریخ خبري است.
په 1300 څخه تر 1320 کال کې دا احداث شوه دی، نه راغول شوه دی. اول بوټي چې دې ته انتقال شوه دی او نهال شوه دی، هغه د بادام بوټي و.
بادام باغ د ارزښت پکله چوي.
اوه واو، یعنی ته خپل لاندې وی چې ما سندري ویلې ټپی ویلې. یقینو کا چې زه ډېر پخوانو دور ته لاړم. الته ادا خاصه فضا د بادام باغ
د سترګو دیوانو دیوانا يم لا تروسا
د سترګو. نن پام دی اکه خبرې کوو. په پایل کې د بادام باغ لرغونتوب ته تم کیږو، اهمیت یې څیرو، او له مسؤلو کسانو سره هم وګیږو. دا خبرونه ما فرشتي مرسل جوړه کړې ده. قدر من اوریدونکو، په کابل کې بادام باغ چې یو څیړنیز او د کرنې په وزارت پورې اړوند فارم پکې دی، د کابل په سرای شمالي کې موقعیت لري. د بادام باغ شمال ته سر کوتل، جنوب ته کارتي پروان، غرب ته د قرغی بند او شرق ته د میوه مارکیټ پروت دی. بادام باغ چې ظاهرا سپیره ښکاري، خو د انګورو، منو، انارو، زردالو، ناکو او داسې نورو میوو ګڼې ونې پکې شنې دي. غلجات او سبزیجات هم هغه څه دي چې د بادام باغ په ځمکه غوړېدلي. د بادام باغ په فارم کې هغه کرنیز بوټي هم کرل کېږي چې په افغانستان کې د لومړي ځل لپاره تجربه کیږي. په بادام باغ کې پسرلنۍ میلی کیږي، نندارتونونه دایریږي، سندرغاړي سندرې وایي، ګڼ شمېر خلک ورځي او سایلو ساتیري کوي. بادام باغ ته په تیرو جګړو کې ډیر زیان اوښتی. ونې بوټي وچول یا هم چار چاپېره خلکو د سوخت لپاره ووهل. دا چې یاد باغ ته ولې بادام باغ وایي او څه وخت رغېدلی، دا مو د کرنې د وزارت د کرنیزو تحقیقاتو د ریاست د فارمونو له عمومي عامر روح الله روان څخه پوښتلی دي.
بادام باغ خو ځکه ورته وایي چې کله دا په 1908 څخه تر 1942 کال کې دا احداث شوی دی، یعنی رغول شوی دی. اول بوټي چې دی ته انتقال شوی دی او نیهال شوی دی هغه د بادام بوټي و، نو ځکه په دې نامه باندې نومول شوی دی. په مجموع کې 80 هکتار ځمکه ده چې د 80 هکتار ځمکو څخه البته د سرکونو د فاتر او د خوشاب منطقې په شمول باندې 80 هکتار ځمکه ده.
کله چې د باغ نوم یادیږي نو د ټولو خلکو تمه دا وي چې لاندې ځمکه به په ګلانو، ونو او بېلابېلو بوټو ښکلي وي او پاس هوا به نری شمال او د مرغانو خوږې نغمې نازوي. خو کله چې بادام باغ ته ننوځو لومړی مو په سپیرو لمر وهلو خاورو سترګې لګي. روح الله روان به راته وایي چې دا ولې داسې دي.
خو دا داسې چل دی چې موږ دلته په درې بخشونو کې کار کوو. یو بخش د باغ دپاره دی چې هغه تاسو لیدلی چې جال نه اپلی سرک نه. یو بخش موږ چې دا د للمي ځمکو یا د وچو ځمکو کې کار کوو، نو چون چې للمي ځمکې وچو کې کار کوي طبعا باید دا وچ وي، ډېرې اوبه باید ونه لري. چون دا تحقیق دی او دا تحقیق کې چې کومه نتیجه موږ په لاس باندې راوړو هغه بیا خلکو ته ښیو. تاسو وګورئ دا دغه وچ ځمکه کې چې دا کوم بوټي چې ورکېږي نسبت هغه ځمکو کې چې اوبه لري تفاوت زیات موجود دی. دا ځای للمي ساحه ده او دا للمي ساحې د تحقیق او د څېړنې مربوط کیږي، نو په دې خاطر باندې دا وچه ده.
بادام باغ کې چې وړاندې لاړ شو ورو ورو هوا بدلیږي، سړه او صافه شي. د میوو شنې ونې او انګور لیدل کیږي. په هره ونه کې میوې دومره پاکې او تازه ښکاري چې تبوای مینځل شوي دي. بادام باغ ته د کرنې په برخه کې مسلکي کسان له بهر نه هم راځي او په فارم کې بېلابېلې میوې روزي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکی زاید الله وایي چې د له بهاره د کرنې په برخه کې ځینې تجربې راوړي او په بادام باغ کې عملي کړي دي. زه ورغلم او مرکه مې ورسره وکړه. له زاید الله څخه وروسته د یو بزګر خبرې هم درته وړاندې کوم.
یو دوه کاله من کار کړي، تقریبا دوه یا نوې د انګورو من کوریا دلته جوړه کړې وه. 15 جریبه یا یو هکتار نمایشی قیتم ته موږ جوړه کړو د مختلفو میوادارونو نه. همدارنګه هغه ته پاره موږ ډریپ اریګیشن یا اوبو لګولو قطرې سیستم موږ جوړ کړو.
که درته وایي دغه د بادام باغ سیمه ده کنه، د دې کرنې لپاره څومره مناسبه ده؟
ډیر خزې ده په دې ځای کې ځکه المرت مخامخ ته په کابل کې معمولا داسې ځای نه ډیر کم وي باغداري پکې وکړل شي.
په لدې چې د بادام باغ په سیمه کې کار کاوه څومره دلته کار کول د خوندور و نظر نور ځای ده ځکه دلته یو خاصه هوا ده.
ولا دا ځکه واقعا یو بهترین ځای په دې خاطر باندې و چې دا یو مرکز دی چې تر څو موږ لکه دوا وی نوې د انګورو چې موږ دلته راوړي دلته کې خو دې د هرات نه موږ ځای نه راوړي، قرباغ نه راوړي، د شکردرې نه راوړي، د قرغې نه راوړي. دلته مو اچولې دا بهترین یو ځای دی چې هر څوک کولی شي چې دلته په اطمینانی شکل باندې د دې ځای نه هغه د میوې بوټي ویسي چې هغه څه چې ورته موږ وایي وټ په هغه شکل باندې نتیجه ورکوي.
تاسو یو مسلکي کس یاست، د بادام باغ د ځمکې د خاورې پاکلای څه وایي؟
خاوره خو ډیره ښه خاوره ده او ښه دغه لري ده، ښه حاصل خېزي لري.
قدرمنو دوستانو، کله چې بادام باغ ته راننوتلو نو له لرې څخه مو یو تن لیده چې د انګورو په باغ کې مصروف و. وړاندې راغلو تر څو خبرې ورسره وکړو. په پایل کې د نوم راته وایه.
نوم مې نصیر ده.
دا راته وایه چې دلته د انګورو په باغ کې څه کوي؟
اوه کالو کې دا وچه او خرابه دانې دي، دا تر لرې کوو د دې په خاطر باندې چې دغه نور اوه کالی دا نورې دانې مو سره خرابوي.
همدغه اوس دغه تاک ته چې موږ او تاسو ولاړ یو دلته ډېر ښایسته ښایسته انګور دي. دا راته وایه دا د څه رقم ساتلي ښه تازه راغلي.
خدمت هم کړی دا او په خپل وخت باندې مقصد اوبو خورا او کوم کارونه چې غواړي مقصد په خپل وخت باندې مغه کړی دا اوس هم چې وینې موږ د غټې پاڼې ترسته کوو د دې پاره چې لمر وخوري خواږم سي او د بازار رنګ هم پیدا کړي د دې په خاطر باندې.
بله، دلته په کوم شمیر تاکونه دي؟
تقریبا دغه پټی کې دا اوس موته روان دي. دلته تقریبا 11 رقمه انګور دلته لرو او دغه څه خو تقریبا نه خدای می دی غاړه نه بندي شل پنځه ترقم انګور بدل تم کولرو
ها خپل دلته کوم کارونه کې بادام باغ کې
دلته خو هر کار مصد دی قانی په حساب باندې دی سراتیرز باغداري دی انګور دی ونو دی سراتیرز سبزیجات او پغه کې په هر شي کې پوره معلومات لرم هیڅ مشکل نه لرم
ها دلته دا تا کونه نوري ونی سي دي او بل کوم ځای تر دي
و به خو یو څه دلته څاوی لر لغه څاونه استفاده کو بعضې وخت په هفته کې دوه ورځې له قرغې نه راولو
کاکا ما چې په نورو ځایو کې انګور لیدلي و داسې چایله به وه مګر نن په بادامباغ کې داسې انګورو سره د لومړي ځل لپاره مخ سوم چې دا په ونه کې دي دا څه علت ده
سیستمونه نوي راوتلي دي چې دې ته ټي سیستم وایي ټول په ونه کې دي خو مسل دغه سیمان کوینې په دې باندې تړل سوي دي په همدغه باندې ولاړ دي کنې د انګورو ونه خو دغسې نه درېږي دغومره زور نه لري چې پایه ورته ونه درېږي دغسې نه درېږي
دې ځای ته بادامباغ وایي مګر دلته د انګورو تاکونه ډېر دي دا څنګه
دلته خو هر شایسته مقصد بادام هم شته انګور هم شته کوم رقم میوه چې وغواړي دلته شته انشاءالله کوم مشکل نشته د هرې میوې
د انګورو د فارم په دبله خوا کې انار معلومیږي دوته به هم نږدې ورسوه په هکله به یو څو خبرې له باغوان سره ولرو درته وایي چې په بادامباغ کې انار څومره ښه کېږي
نتیجه ښه ورکوي خالد دومره داسې هوا لږ سره جوړه نه ده ولدلته دا انار چې دي د ګرمې هوا لپاره دي خو دلته هم کېږي مقصد خو داسې چل داسې لږ لږ مرض هم کوي او داسې سم نه خوږېږي
په بادامباغ کې د کال په څلورو فصلونو کې د کرنیزو توکو نندارتونونه هم دایریږي سوداګر راځي او د ضرورت وړ کرنیز توکي هم دلته خوښوي بیا نو هماغه وي چې په لویه کچه د تجارت زمینه برابرېږي ګل رحمان چې هغه نندارتون ته راوړي وایي
اولین مشتریان مو هم دلته پیدا کړل په بادامباغ کې په دغه اگزیبیشن دا هغه چې مونږ تولیدو د پروډکشن چې مونږ دا مسؤونه صحی او با کیفیته هغه دي
نو مې اجمل ده په خامې ساختماني شرکت درلودو او اوس فعلا د لبنیاتو کار کوم یو رادیوګان کې چې زه اورم هغه د ازادۍ رادیو ژوند په شیبو کې خبرونه ډېر اورم او ډېر مې خوښیږي تیر یادونه را تازه کوي
د نندارتون د دایریدلو په وخت بیا سندرغاړي هم بلل کیږي چې په بادامباغ کې راغلو کسانو ته سندری وایي د هیواد تکړه سندرغاړی بریالی ولی چې د کرنیزو توکو نندارتون ته غوښتل شوی وو د بادامباغ د ښکلې فضا په اړه وایي
اوه واه یعنی هر فامیل غواړي هر کورنۍ غواړي چې لږ دغه سه فضا وګوري چې ریختیا اکسیجن پکې ریختیا ده دا په یوه چې په بادامباغ کې دا ما په واقعیت کې لیدلې او ما هیڅ کړې ته خو لاندې وې چې ما سندرې ویلې ټپې مې ویلې هر یو غم بدر نندرې کړم خوشاله بدر پسر کړم وز و دوم رمی ندر کړم چې دنیا بشه حیرانا یقینو کا چې زه ډیر پخوانو دور ته لاړم کتابونه مې راواخیست چې زه به ټول ولم چې سبا ته وایم یقینو کا د سالک صاحب د کاروان صاحب رحمان بابا د حمزه یو څو شورینم پیدا کړ چې کله به د مخته راغلم هغه شاعري چې زما هېره وه یا مې چې ولوست د شپې هغه مې را په یاد شو علت یې دغه ښایسته فضا د بادامباغ ډېر خوشحاله هم داوز ما کرسۍ اغوسته ګرانو دوستانو واورئ په سره وړي کې ریښتیا شمال هم دی او داسې آب و هوا ده چې کوتنۍ ضرورت شته
زما یادېږي هغه ناز او ادا کله کلیو کله هسي پخلا کله ژړا کله پپړه کاندا
دا چې بادامباغ له رغېدلو بیا تر اوسه څومره بدلون کړی دی بیا یې هم له روح الله روان څخه پوښتو
دو څلوېخ کالو کې چې دا رغول شوی نو هغه وخت سره امکانات کم و ټکنالوژي چې و کم و تاسو چې وزګوره دلته ټکنالوژي ډیر پرمختګ کړی دی کوم باغونه چې موږ دلته احداث کړی دی هغه په ډیر په سټانډر شکل باندې یا کوم معیار چې دنیا ورته ټاکلې دی په هغه معیار سره جوړ دی نو دلته ډیر تغیرات راغلي دي ورکې په حدود دی 950 نو موږ انګول لرو چې ولس نوی تقریبا د امریکا نه رغول شوی دی لکه ټي سیستم چې ورته وای سیستم چې ورته وای آی سیستم چې وای دلته موږ راغولي دي او دلته لرو او دینه سالانه په حدود دی تقریبا 2200 نفر محصلین چې مختلف ارګانونو متمرفی کیږي دلته ټریننګ کیږي او عملی زده کړې دلته کوي او خصوصا د 1500 پښاو خوا کې مخکخ دهقانان او هغه دهقانان چې خپل مراجعه کوي او دلته غواړي دا ټکنالوژي چې دلته ده یا دغه تکوم نوښت چې موږ راوړی دی دا ورته انتقال شي راځي مراجعه کوي موږ همکاري کوو سره
درنو دوستانو پدیله چې بادام باغ نور هم خکلی شي او بیلابیل نندارتونونه پکې دایر شي ژوند په شیبو کې خبرونه پای ته رسو تربیه خېچاري
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو